دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نن د شروع ورځ د 2013 کال د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ده. په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر شپږ، په کابل کې دی 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی. د دې یو ساعت خبری خپرونې قربانی یو اکمل جالوان
او زم بختور شه
او لاول هم ساسو پام را ګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د ملګرو ملتونو تازه شوی رپورت وایي د پاکستان په خاور نږدې 100 یو کم 40 ترهګر یا ترهګر ډلې وجود لري. رپورت زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری په ګډون اکثره ترهګر او ډلې افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان په خاوره فعالیتونه لري.
احسان غنی وایي کچره پاکستان غنی داسې تنظیمونه کامی بهر کې شاملول به خوي نو په نړۍ د هم دا اومني.
په پاکستان کې د عدلیې په زیاتېدونکي فعالیت باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا کلکې نیوکې کړي او وایي باید پارلمان وتړل شي او هر څه عدالت ته پرېږدي. وتلې وکیل لطیف افریدی وایي
جنرالان وایي چې موږ مارشلان نه شو لګولی یا اقتدار نه شو اخیستی، موږ به خپل ټول کارونه د عدلیې په ذریعه کوو.
په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په 8 اپریل په پیښور کې جلسه کوي. د پی ټی ایم مشران وایي سیاسي مشرانو او مدني ټولنو غړو غبرګون ورته ډیر مثبت دی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو باندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ، اول هم واورئ خبرونه د تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ترهګرو نوملړ یا فهرست تازه کړی چې پکې 100 یو کم 40 کسان او ترهګر تنظیمونه د پاکستان سره تعلق لري، چې د القاعده مشر ایمن الزواهری نه تر لشکر طیبه حافظ سعید پورې یو شمیر ترهګرو تنظیمونه په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو په دغه نوملړ کې تر ټولو لومړی د القاعده مشر ایمن الزواهری نوم شامل دی او د ملګرو ملتونو وینا ده چې هغه اوس هم د پاکستان او افغانستان د پولې ترمنځ شرطه پټ دی. په دغه نوملړ کې د القاعده د هغو غړو نومونه هم شامل دي چې د ایمن الزواهری سره یې ځانونه د خلکو نه پټ کړي دي. په دویم نمبر دغه نوملړ کې د ستر نړیوال ترهګر رامزي محمد بن ال شیبا نوم راوړل شوی دی چې د یمن وګړی دی او د پاکستان کراچۍ ښار کې له نیول کېدو وروسته امریکا ته سپارلی شوی و. د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو کسانو او ډلو په دغه نوملړ کې د ناچله ګرځول شوې ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نوم هم شته او هغه پکې د ترهګریزو فعالیتونو له امله انټرپول ته د یو مطلوب ترهګر په توګه معرفي شوی دی. د دې ترڅنګ د لشکر طیبه د میډیا د څانګې مشر حاجي محمد یحیی مجاهد او حافظ سعید د مرستیالانو عبدالسلام او ظفر اقبال نمونه هم په دغه فهرست کې شامل دي.
په پاکستان کې د سترې محکمې لخوا مرکز او په پنجاب صوبه کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز شریف چې پخوانی صدر اعظم د خپل کار د لری کولو د پر سر د اعلی عدلی او د سیاسي مشرانو ترمنځ چې کم اړیکې دي هغه لا هم ترنګلې دي. نن هم په پاکستان کې د عدلی په زیاتېدونکي فعالیتونو باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا کلکې نیوکې کړې دي. اخوا پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند وروسته اوس وکیلانو او قاضیانو هم د سترې محکمې په مشر قاضي باندې د قاضیانو لپاره د جوړې شوې ضابطو د ماتولو په اړه د کاروایۍ غوښتنه کړې ده. په تیر وختونو کې هم عدالتونو لخوا داسې فیصلې اغستل شوې چې ترینې سیاسي مشران ځورول شوي. یو مثال په 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو تیزندې کولو چې تیر پارلمان ورته عدالتي قتل هم ویلې.
په پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک په ضد پاسېدلې د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم لخوا به په 8 اپریل په پیښور کې یوه جلسه کیږي. د دغې جلسې لپاره د پی ټی ایم غړو په خواوشا سیمو کې د سیاسي او مدني ټولنو د مشرانو سره د لیدو کتو او وړو غونډو لړۍ پیل کړې ده. د پی ټی ایم مشران وایي ولسی غبرګون ورته ډیر مثبت دی او خلکو ورسره ژمنه کړې ده د پیښور په جلسه کې به په ګڼ شمیر کې برخه اخلي.
او په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر او د کورنو چارو وزیر په ګډه یو خبری کانفرنس سرګند کړی دا چې دوی د تحریک طالبان یو مهم کمانډر نیولې چې په وستیو کې د شپارس پولیس افسرانو په وژنه کې ککړو. نور تفصیل لري حمید سمسور.
په کوټه کې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو او د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي په ګډ خبری کانفرنس کې دا وکړله چې د بلوچستان د ترګری د مخنیوي ادارې د تحریک طالبان د لوړی کچې سرغنانی ولې دی. د دوی له خلیص فیض الحق کې بزی دا خبره منلې ده چې د او د نور پنځو ملګرو په کوټه کې په تیرو درو میاشت د پولیسو شپارس علي رتبه افسران وژلې دي. میر عبدالقدوس بجنجو ویل
فورسز نے بہت سارے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. سرغنہ ہے فضل حق ولد مولوی عبدالستار قوم غیب زی تو ان کو پکڑا ہے.
امنیت خوندی ساتوں کو ڈیر بریالی توبونا ترلاسہ کری دی. د دوی یو مهم کمانډان فیض الحق د مولوی عبدالستار زوی دی نیول سوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیا ادعا وکړله چې وسلوالو له سردي پولیس سره نږدې خپل کیم پرانستی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وری ډیو ټی ویژن، کوټا،
واشنگتن ڈی سی. دی تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
په پاکستان کې په بهر مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا یو وارې بیا غورځېدلې. د کارپوهان وایي د دغې علت د پاکستان د زر مبادله په ذخیرو کې کمی دی. تفصیل یې د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر ډیوه سره د خبرو په مهال وایي پاکستان نشي کولی چې خپل برآمدات سیوا کړي او دا چې روپۍ به هم په راتلونکي وخت کې د دباو ښکار وي. دوی وایي کله چې هم ستا کرنټ اکاؤنټ خساره زیاته شي او ته نشي کولی چې دغه زیاتوالی را کم کړي او کله ستا د غیر ملکي زر مبادله ذخیره په ښکته راشي نو ظاهره خبره ده ستا د روپۍ قدر به هم په لاندې راشي. د تیر کال راهسې حکومتی زر مبادله ذخیره 15% راکم شوه ده او ملکی برآمدات هم راکم شوه دي. هم دغه وجه ده چې د روپۍ قدر راکم شوه دي او د ډالر بیا مخ په زیاتی روانه ده. تر کومه چې دغه ګیب برقرار وي روپۍ به هم د فشار لاندې وي. په پاکستان کې دا وخت په پرانستی مارکیټ کې د ډالر بیا 1.48 روپۍ تر رسیدلې ده او په مرکزی بانک کې ډالر په 1.48 روپۍ خرڅېږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان په سرخار کابل کې په یو بمی چاودنه کې لکته لګا شپږ افغان سرتیری ژوبل شوی دی او د وسلوالو ډلو پر ضد امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 تراګر وژل شوی دی.
د امریکې سان فرانسیسکو کې 13 یوې افغانې خزی یوټیوب په مرکز کې په تمانچا درې کسان په ډزو جوړ کړی او وروسته خپل ځان هم په ډزو وجلې دي. د سان برونو پولیس وایي دغه میرمن یو کم سلویخ کلنه افغانه نسیم نجفی و. خدا معلومه نه ده چې کم کسان یې وشتلې دي، دغه یې پیژندل هم او کنه. میډیایي رپورټونه وایي یوټیوب د میرمن نسیم ویډیوګانې سنسر کړې وي او هم یې د پیسو د ګټلو د برخې نه اخوا کړې وي. یوټیوب لا د میډیا دغه رپورټونو ته ځواب نه دی ویلی.
او د واشنگتن پوسټ یو رپورټر مخه په امریکا کې خصوصي کونسلر رابرټ مولر د امریکا د صدر ډونالد ترامپ وکیلانو ته ویلي چې تر څو صدر د پلټنو تر لاندې دی تر هغه پورې هغه باندې د جرم کولو کوم شک نه کیږي. د واشنگتن پوسټ خبر په هغه معلوماتو باندې بنا شوې دي چې هغه خلکو په کې پښتنې ترنه شوې دي چې د مولر او د ترامپ د وکیلانو ترمنځ خبرو اترو معلومات لرل چې په راتلونکي کې ممکنه ده چې 2014 کال صدارت انتخاباتو کې د روسیې مداخلت په حق له مولر د صدر ترامپ نه پښتنې هم وکړي.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ خبریالانو ته ویلي د گاونډي هیواد مکسیکو نه امریکا ته غیر قانوني راتګ د مخنیوي لپاره ګاډي پولې ته عسکر استوي. صدر ترامپ تیر ورځ د دفاع وزیر جیم میټس، د کورونو چارو د امنیت وزیر کریستین نیلسن او اټارنی جنرال جیف سیشنز ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په اړه د خپل تګلارې تفصیل وړاندې کړو. چې پکې په کانګرس هم زور اچولې شوې د سمګلرانو او ترهګرو د مخنیوي لپاره د مکسیکو ګډه پوله نوره خوندې کړي. د مکسیکو خارجه وزیر په دې اړه د امریکې نه وضاحت غوښتې ده.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ بالټیک هیوادونو مشرانو ته چې د روس لخوا اندېښنه لري په خپل دادګرنه کې ویلي دي چې د امریکای نه زیات پر روس باندې څوک زیات سخت ناراضي خو دا هم وایي چې روس سره ښه تعلقاتو کې د ټولو لپاره زیاته بهتري ده.
نن په امریکا کې د تور پوستو د حقونو ستر مبارز ډاکټر مارټن لوتر کینګ د وژنې 50مه کلیزه په داسې حال منځل کېږي چې په امریکا کې اوس هم یو شمېر د تور پوستو د حقونو مبارزین ګیلمندي اغوی آزاد دي خو په برابر ستر غورتان نه قتل کېږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د ملګرو ملتونو تازه شوی رپورت وایي د پاکستان په خاورا نږدې یو سل یو کم سلویخ ترهګر یا ترهګری ډلې وجود لري. رپورت زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری په ګډون اکثره ترهګر او ترهګر ډلې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیتونه کوي. په دې باندې د ډیو ریډیو خبریال د اسلام آباد نه تفصیلي رپورت راکړي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا د ترهګرو د نوملړ کې هغه تنانو نامې شامل کړی شوی دی چې د پاکستان په خاوره پټ دی یا دلته نه نیول شوی دی. په دې کې وړومبی نوم د القاعده مشر ایمن الزواری دی او ملګرو ملتونو شمیرو تر مخ ایمن الزواری پاکستان افغانستان سرحدي سیمه کې چرته پټ دی. د نوملړ کې هغه عالمي ترهګر هم شامل دی چې د پاکستان نه نیول شوی دی او پاکستان بیا امریکې ته سپارلې دي او د تنانو سره پاکستانی شناخت یا پاسپورټ هم وو. هند ته کې ممبئی 14 کې مطلوب داود ابراهیم نوم هم پدې کې شامل دی. دا چا په حق لوي لیکيږي پاکستان کې پټ دی او کراچي نوري آباد کې یو لوی کور هم لري. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تر مخه داود ابراهیم سره هم یو نه زیات پاکستانی پاسپورت دی. د غشان د ترخګرو د نوم لړکې د جماعت دا و مشر حافظ سید نوم هم شامل دی. د ترسنګ یا مجاهد او لشکرې ته به سره تعلق لرونکي عبدالسلام او ظفر اقبال نامې هم په دې کې شامل دي. ملګرو ملتونو د دې ترسنګ هغه یو شمېر تنظیمونه هم تر هغه ګرځولې دي چې پاکستان کې وجود لري. په دې کې جماعت دا و پاسبان کشمیر، فلاح انسانیت، الرشید ٹرسٹ، حرکت المجاہدین، اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان، جیش محمد، لشکر جنگوی، افغان سپورٹ کمپنی، تحریک طالبان، جماعت الاحرار، حرکت الجہاد اسلامی او یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي. بلخو پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا مشر احسان غنی ویلي دي پاکستان کې داسې تنظیمونو په حق له دوه رائے دي. څوک غواړي چې داسې تنظیمونه کامی بهر کې شامل شي او څوک وایي کچره داسې اوشول نو بیا به دا تنظیمونه دلته په ووټرانو فشار اچوي او دا به یروي. احسان غنی وی پاکستان داسې تنظیمونو په حق له چې هر څه فیصله کوي او دکړي خو هر یو فیصله باندې به بیا نړۍ هم په اعتماد کې اخلي. احسان غنی وی کچره پاکستان غنی داسې تنظیمونه کامی بهر کې شاملول به خوي نو په نړۍ د هم دا اومني ځکه چې په دې لړ کې به نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو قاعدو ته هم کتل وي. د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا، هند او یو شمیر نور هیوادونه هم په پاکستان دا فشار اچوي چې خپل په خاوره موجود دغه شن تنظیمونو پر ضد سخت کاروای وکړي.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا تاسو زمنګ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړې څنګه تاسو په دغه رپورت کې هم واوریدل. ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې چې کوم د ترهګری او د ترهګرو د نوملړ په اړه باندې دی وی چې یو سل یو کم سلویخ کسان او ترهګر ډلې دا په پاکستان کې دي او زیاتره په کې بیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیتونه کوي. په دې باندې سره نه خلو زمنګ همکار بیروس خان سیب سټوډیو ته راغلی. بیروس سیب خیر.
مننه، خوشحاله اوسې.
بیروس سیب، د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نوې نوملړ خور شوې ده، په دې کې داسې څه دی او څوک دی چې د پاکستان په خاوره باندې پټ دی؟
دا نوملړ یاد چې کوم فرست دی، په دې کې لږ ردو بدل شوې دي، تازه شوې ده کنه. نو پدې کې چې کوم دا مهم نمونه دي، دا به زه سخه په خبرونو کې شته هم اوریدونکو سره به شریک وږي کې یو خدای القاعده چې کوم اوس موجوده مشر دی د اسامه بن لادن د وجنې نورستو چې القاعده کوم مشر دی ایمن الزواهری داغه پاړه باندې د یو ان د پلټنې دی چې هغه د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم د بارډر دی او ته بارډر ریجن وای نو مونږ خلک یو فاټا یا په قبایلی سیمو باندې پیژنو وای شي په دې کې دی بیا ردی سره سره او د سره خپل مرګری نږدې ملګری چې کوم دی وای هغه هم سره دی او بیا دا چې د پاکستان درنه بل چې کوم غټه یو ډله ده او هغه په ترهګرۍ کې ککړه اوس دغه د یون سیکیورټی کونسل هم ککړه وګڼله نو هغه لشکری طیبه چې زوړ نوم و اوس خو فلاحي انسانیت په نوم باندې دی او د هغې حافظ سعید مشر دی نو د ده نوم او د ده د ډلې نوم دا پکې په ډېر ښکاره دی او د دې د ممبئی یا د بمبئی چې کوم ترهګري بریدونه وو په هغې کې د ډله ککړه ده د دې سره سره یو بل چې هغې دې وتوي چې انټرنیشنلی نون ټیررس چې دی هغه نړیوال معلوم ترهګر دی رمزي محمد بن الشبه یو هغه دی د یمنی دی وایي چې خو په کراچۍ کې بیا نیول شو امریکا ته ورکړل شوی دی خه د حافظ سعید او د دین علاوه چې کوم د دې کې بیا نور نمونه دي په یې کې داود ابراهیم دی چې هغه انډین نیشنل لین هغه هندي شهري دی خو هغه وایي چې په کراچۍ کې د نور آباد کومه سیمه ده په یې کې یو ډېر لوی لویه بنګله وایي چې لري لوی کور او دی هم د دغه هند په هند کې چې کومې ترهګري بریدونه شوي دي په هغې کې بیا په ده په باره کې وایي چې د تر دې حده پورې معلومات اخیستي دي چې د به وي د پینډنو د کراچۍ نه ده ته باقاعده پاسپورټونه ورکړل شوي دي او د دې سره سره چې کوم بیا یو بل نوم دی هغه هم دی وایي چې هغه حاجي محمد یحیا مجاهد دی او دا د لشکری طیبه یا چې اوس کوم دی ورته فلاحي انسانیت وایي د دې د میډیا سره تعلق لکه میډیا پرسن چې ورته وایو ویان به ورته وایو ښه نو د دې سره بل بیا نور پکې نومونه دي عبدالسلام او ظفر اقبال او دا هم ټول د حافظ سعید دي چې نږدې ملګري دي ښه په دې انټرپول ته هم دی وایي چې هغه دي که نه دا هغې هم د دې نومونه چې کوم دي هغې ته ورکړل شوي دي هغه هم ورپسې مطلب دی چې مطلوب دي ورته ښه بیا چې کوم دغه دي نور ډلې دي په هغې کې د دغه چې کوم دي د کشمیر پاسبانی کشمیر په نوم باندې دی که نه سچ منصورین ښه المنصورین پاسبانی ښه پاسبانی اهل حدیث جماعت الدعوه او فلاح انسان ده خو ټول نومونه خو دا وایي چې دی په نومونو باندې بیا بدل کړي که نه خو د دې سره سره چې بیا نور کوم نومونه بیا هغه د الرشید ټرست دی حرکت المجاهدین دی اسلامک مومنټ آف ازبکستان دی وفا هیومنیټیرین ارګنایزیشن دی جیش محمد دی رابطه ټرسٹ خابیا امه تعمیر نو افغان سپورټ کمیټي ریوایول آف اسلامک هیریټیج سوسایټی لشکری جنگوی او الحرمین فاؤنډیشن اسلامک جهاد گروپ او الاختر ٹرسٹ انٹرنیشنل حرکت الجهاد اسلامی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او خاطبه امام البخاری دا غنون نمونه دي
بیروس به دا خو نمونه دي او نمونه څنګه چې اوریدونکو ته هم معلوم دي او تاسو ته دا چې څونه سیډون کې دي بار بار په دې باندې خبر هم کوي چې نمونه بدلیږي را بدلیږي مثال داسې دی چې په یو نوم باندې بندیز ولګي هغه یو سوړه هغه بنده شي د بلې سوړي نه پر یو بل نوم باندې هغوی سر روچت کړي خو که دا راته ووایه چې بندیز لګولو سره به اوس دغه چې کوم فعالیتونه و دا خو د پخوانه هم په دې کې یو شمېر ډلې ترهګر ګرځول شوي وي ترهګرې بللی شوي وي خو بیا هم پاکستان کې بیا فعالیتونه کول اوس به څه وشي څه بندیزونه به په دوی باندې زیات شي د پاکستان لخوا یا ګنې د خلکو په رویه کې به ورته کوم بدلون راشي که څه به وشي
د زیاتره داسې وو چې په هغې کې د امریکا لخوا دا ترهګر ګرځول شوي نو د امریکا او د پاکستان د حکومت په سطح په کچه باندې یو بل سره چې څومره تعلق دی نو که زیات نه زور به راوړو نو امریکا به په پاکستان باندې اوس زور وراچو اوس داسې ده چې دا خو سیکیورټی کونسل ته لاړه اوس خو دا خو نړیواله خبره شوه په دې کې مخکې هم په د سیکیورټی کونسل په دغه کې نوم نه وو د دې تر سوچ د فعالیتونو خبره ده دغه پاکستان پورې اړتیا لري چې پاکستان د دې خلاف چې څنګه اوس غوښتنې د دین کیږي چې دا نړیوال ترګر ډلې یا ترګر کسان چې کوم دینونه دا وګرځول شول پاکستان دې ته جواب وي که پاکستان وسوم هغه زړه دغه چې کوم تګلاره ده یا پالیسی ده هغه د دې پاړه باندې وي نو په پاکستان باندې به سانکشنز لګي په بندیزونه وپی لګي په نړیواله کچه به یوازې کیږي څنګه چې یوازې شوی هم دی نور یوازې کیږي البته اوس د پاکستان سره چې کوم هیوادونه بیا نږدې تعلق لري نو هغې به که مخکې د امریکا په تعلق په مقابل کې خو د یو چین ورسره هم نږدې کېدی شي روس ورسره هم کېدی شي مثال ایران هم کېدی شي بل هم کېدی شي بل هم کېدی شي خو چې کله د ملګرو ملتونو ته دا خبره راشي نو زما داسې خپل دا یقین دی چې پاکستان ته به بیا دلته کې نور هم ګرانه پدې شي دغه ملګری به هم ځکه چې یا خو به هغه د نړیوالې ټولنې سره ځي د نړیواله دغه چې کوم سیکورټي کونسل دی دا ټول د نړۍ د هیوادونو په شریکه یو ځای دی د هغې نه چې کومه خبره راپورته شوه نو دا به پاکستان ته په راتلونکي کې زم چې ګرانیږي به ورته دغه چې کوم ملکونو سره نږدې دي د هغوی له خوا به پې هم نورس فشار او دباو به پې زیاتېږي
ډېره مننه بیا روز خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل راکړو دې باندې به وخت په وخت بیا هم خبرې کوو ډېره مننه ستاسو
مننه
د وایس اف امریکا د ویډیو ټی وی دی قدمونه اوریدونکو اوس هم د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میرمن الیس ویلز ویلی پاکستان د امریکا سره په ملګرتیا د افغانستان په سوله ییز حل کې رول لوبولی شي اخوا د پاکستان د پوز ویان ویلی چې افغانستان کې د سولې د خبرو په لړ کې د پاکستان کردار سل په سله داسې نه دی چې طالبان به د خبرو میسته راوستي شي په دې اخلا نور تفصیل لري رابیا پیر
په اسلام آباد کې د ترګرې د مخنیوي په اړه کېدونکو یوې غونډه سره وینا کې د پاکستان د کمی سلامتی سلاکار لیفټیننت جنرال ناصر جنجوا ویل
انفورچونټلی ډیسپایټ سو مېنی سکریفایسز اند کنټریبیوشنز میډ بای پاکستان پاکستان از سټیل بلیمډ ټو بی پلیینګ ا ډبل گیم
بدقسمتي سره د یو شمیر مالی او ځاني قرباني باوجود پر پاکستان د دوه مخیزه تګلارې لرلو تور لګول کیږي او ویل کیږي چې پاکستان طالبان افغانی شبکې مرسته کوي او دوی ته پړځایونه ورکوي خو تاریخ شایي کچري پاکستان د شوروي یلغار په وخت د امریکا سره وژه په وژه د افغانستان سره ولاړ نه وای نو آیا افغانستان به اوس یو خپلواکه هیواد وای دوی زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د تر ټولو محفوظه او لوی ملګری دی خو د افغانستان په اړه د پاکستان دغه کردار غلط تشبیه کیږي د کمی سلامتی سلاکار لاړه د خبرې په داسې حال کې سوي چې د امریکا او افغانستان له اړخه پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور لګول کیږي او پر پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې د کردار لوبولو لپاره فشار اچول کیږي پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره سیاسي خبرې اهم ګرځوي او یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د پوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې
یو ګامات دي خپل طالبان کو ټیبل کې پر لے کې آنا ته 100% اثر نه هي طالبان جو ہے اس کے اوپر کوئی ہمارا کوئی ایسا کوئی انسٹیٹیوشنل انفلوئنس نہیں ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ طالبان ٹیبل پہ آ جائیں تو آ جائیں گے
دا ویل چې طالبان با پاکستان د خبرو میز ته راوړي نو داسې نه ده پر طالبانو زموږ کوم داسې اثر نسته چې موږ ورته ووایو او هغوی راسي دوی زیاته کړه چې د مختلفو هیوادونو سره په ګډه پاکستان هم څومره کولی سي خپل کردار په دې اړه لوبوي خو په دې کې بنیادی کردار د افغانستان او امریکې دی چې سیاسي خبرو اړخته بوزي په تیرو ورځو کې پاکستان ته راتلونکي امریکایي استازي الیس ویلز ویلي وو چې پاکستان د امریکې سره په ملګرتیا د افغانستان د سولې لپاره رول لوبولی سي الیس ویلز د پاکستانی مشرانو سره لیدنو کې یو ځل بیا د امریکایي تګلارې په لړ خبرې کړې وې او پاکستان ته یې دا یادونه هم ورکړې وه چې خپل په خاوره موجود د ټولو ترګرو په ضد یو شان عملیات وکړي
ویس اف امریکا د ویډیو دی قدمونه اوریدونکو په پاکستان کې د عدلي په زیاتېدونکو فعالیتونو باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا کلکې نیوکې کړي دي او وایي باید پارلمان وتړل شي او هر څه عدالت ته پرېښودل شي. په پاکستان کې په تیرو کې د سترې محکمې لخوا په پنجاب کې د واکمند مسلم لیگ نواز ګوند وزیر اعظم د خپل کار څخه د ګوښه کولو پر سر د اعلی عدلی او بیا د سیاسي مشرانو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. نو تفصیل لري زموږ خبریال.
رپورټونه زیاتوي چې دغه خاص کې جسټس ثاقب نثار باندې داسې ګامونو او خبرو کولو تورونه لګولې شوي دي چې تر مخه ملکي عدلیه د تنازعاتو ښکار کیږي. دا په داسې مهال چې د سترې محکمې لخوا مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د ګوښه کولو پریکړې په سر د حکومت او اعلی عدلی ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. او نن احتساب عدالت ته د پیښې نه وروسته میډیا سره خبرو کې نواز شریف د سترې محکمې مشر قاضي باندې په حکومتي چارو کې د لاسوخنې او دوی سیاسی حریف عمران خان سر دا ہمدردی تورو نہ تکرار کری دی.
عمران خان نے ایک بوجھ جو رکھا تھا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو, تو بجائے فراڈ پہ اور فوجری پہ کوئی ایکشن لیتی سپریم کورٹ, الٹا ریگولائز کرنے کا حکم دیا.
دی وای چې سترې محکمې عمران خان په ضد اسلام آباد کې په ناجایزه ډول سره کور جوړولو قضیه کې د تد سزا اورولو ترڅنګ الټه د عمران خان کور جوړول جایزه ګرځولې دي. نواز شریف زیاته کړې چې ملکی عدالتونو کې د لکونو په شمیره کې د خلکو قضیې لا فیصلو ته پرتی دي. خو د سترې محکمې مشر قاضي دې ته د پام اړولو په ځای په بازارونو کې د خوراک څخه سیزونو نرخونو پسې ګرځي. د پاکستان وتلې قانون پوه آئینی ماهر لطیف افریدی اډوکیټ د حکومت او عدلیه او بیا په خپل ملکی عدالتونو کې د نن راپورته شوی تنازعات موجوده حالاتو کې د ملک لپاره زیانی بلی.
دا وخت مونږ دا شوېدل دي د روغ ورګردن راوي چې جنرالان وایي چې مونږ مارشلان نشو لګولې یا اقتدار نشو اخیستی, مونږ به خپل ټول کارونه د عدلیه په ذریعه کوو. نو دا هغه کله نواز شریف وتلو کا اوس نور ځینې کارونه چې دا هغوی وي لکه او د چیف جسټس یا د سپریم کورټ ځنه جنان په خپل منځ کې یو بل احترام نه کوي او یو بل ته خپي اچوي او د چا خبره یو بل ته لا ګوتې نیسي. نو دا بالکل دا د ادارو د بې عزتۍ خبره ده, دا د ادارو د حیثیت د کمولو خبره ده, او دا د پاکستان د عمومي ریاست د کمزورۍ او د هغې د ادارو د عدم استحکام نښې دي چې دا مونږ وینو.
د وړو صوبو د وکیلانو سازمانونو د قراردادونو د لارې د سترې محکمې مشر قاضي لخوا د بلوچستان سره تړاو لرونکي جسټس قاضي فایز عیسا د ټاکلو په ضد خواست اوریدنه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. او د مشر قاضي دغه ګامې د یو وړي صوبې سره تړاو لرونکي قاضي په ضد امتیازي پریکړه بللې ده. که څه هم مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او د وکیلانو تنظیمونه په ملکی عدلیه او طاقتور فوز باندې د حکومت خلاف د سازشونو تورونه لګوي, خو د پاکستان د دغه دواړو ادارو مشران جسټس ثاقب نثار او جنرال قمر جاوید باجو په ملکی چارو کې د څه قسمه لاسوخنې تورونه ردوي او دواړه مشران په هیواد کې جمهوري نظام ته وده ورکولو پخلی کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
Thank you. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو ټیو ریډیو ته یوارې بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو نه زموږ یو ساعته خبری خپرونې ته غوږی. دا خپرونه لا هم دوام لري. یوارې بیا ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د ملګرو ملتونو تازه شوی رپورټ وایي د پاکستان په خاوره نږدې 109 ترهګر یا ترهګرې ډلې وجود لري. رپورټ زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری په ګډون اکثره ترهګر او ډلې افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره فعالیتونه لري.
احسان غنی وایي کچره پاکستان ګڼي داسې تنظیمونه کامی بهیر کې شاملول به خوي نو په نړۍ د هم دا اومني.
په پاکستان کې د عدلی په زیاتېدونکي فعالیت باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا کلکې نیوکې کړي. وایي باید پارلمان وتړل شي او هر څه عدالت ته پرېږدي. وتلی وکیل لطیف افریدی ویلي
جنرالان وایي چې موږ مارشلان نه شي لګولی یا اقتدار نه شي اخیستی. موږ به خپل ټول کارونه د عدلیې په ذریعه کوو.
پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په 8 اپریل په پیښور کې جلسه کوي. د پی ټی ایم مشران وایي سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې غړو غبرګون ورته ډېر مسپ
څومره د پوره تشهیر او د ابلاغ خبرو د نوغه ډېر په خري صحیح طریقه په یو منظم پلانینګ لاندې روان دي او ریسپانس ډېر بهتر دی.
او څومره نیکو خبرونه د تفصیل سره
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ترهګرو نوملړ یا فهرست تازه کړی چې پکې 109 کسان او ترهګر تنظیمونه د پاکستان سره تعلق لري. چې د القاعده مشر ایمن الزواهری نه تر لشکر طیبه مشر حافظ سعید پورې یو شمېر ترهګر او تنظیمونه په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو په دغه نوملړ کې تر ټولو لومړی د القاعده د مشر ایمن الزواهری نوم شامل دی او د ملګرو ملتونو وینا ده چې هغه اوس هم د خپلو ملګرو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان په ګډې پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې پټ دی. په دویم نمبر دغه نوملړ کې د ستر نړیوال ترهګر رامزي محمد بن الشیبا نوم راوړل شوی دی چې د یمن وګړی دی. د پاکستان کراچۍ ښار کې له نیول کېدو وروسته امریکا ته سپارل شوی. د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو کسانو او ډلو په دغه نوملړ کې د ناچله ګرځول شوې ډلې جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نوم هم شته او هغه پکې د ترهګریز فعالیتونو له امله انټرپول ته د یو مطلوب ترهګر په توګه پیژندلی شوی دی.
په پاکستان کې د عدلیې په زیاتېدونکي فعالیت باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا کلکې نیوکې کړې دي. اخوا په هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند وروسته اوس وکیلانو او قاضیانو هم د سترې محکمې په مشر قاضی باندې د قاضیانو لپاره د جوړې شوې ضابطو د ماتولو په اړه د کاروایۍ غوښتنه کړې ده. د تیر وختونو په تیر وختونو کې هم عدالت لخوا داسې فیصلې اغستل شوي دي چې ترنه سیاسي مشران ځورول شوي. یو مثال په 1999 کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو تیزندي کولو چې پارلمان ورته عدالتي قتل هم ویلي.
په پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک په ضد پاسېدلی د پښتون تحفظ موومنټ ډله یا پی ټی ایم به په 8 اپریل په پیښور کې یوه جلسه کوي. د دغې جلسې لپاره د پی ټی ایم غړو په خواوشا ښارونو کې د سیاسي او مدني ټولنو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. د پی ټی ایم مشران وایي ولسی غبرګون ورته ډېر مثبت دی او خلکو ورسره ژمنه کړې د پیښور په جلسې کې به په ګڼ شمېر کې ګډون کوي.
د واشنگتن پوسټ یو رپورټر مخه خصوصي کونسلر رابرټ مولر د امریکې د صدر ډونالډ ترامپ وکیلانو ته ویلي چې تر څو صدر د پلټنو تر لاندې دی تر هغه پورې هغه باندې د جرم کولو شک نه کیږي. د واشنگتن پوسټ خبر په هغه معلوماتو بنا دی چې هغه خلکو پوښتنې لري چې د مولر او د ترامپ د وکیلانو ترمنځ خبرو اترو معلومات لري چې په راتلونکي کې ممکنه ده 2018 کال صدارتي انتخابونو کې د روس لخوا د مداخلت په حق له مولر د صدر ترامپ دا پوښتنې وکړي.
نن په امریکا کې د تور پوستو د حقوقو ستر مبارز ډاکټر مارتن لوتر کینګ د وژنې 50مه کلیزه په داسې حال مانځل کیږي چې په امریکا کې د بشري حقوقو فعالین وایي د تور پوستو خلکو ته ډیره ازادي ترلاسه ده، خو په امریکا کې بیا هم هغوی ته د برابرۍ په سترګه نه کتل کیږي. ډاکټر کینګ پر نننی تاریخ باندې په کال 1918 کې د ټینس ریاست په میمفیس ښار کې د یو هوټل په بالکنۍ کې یو سپین پوستي امریکایي تن په ډزو وژلی و. نوموړي کینګ ته د دغې قتل نه وړاندې د عدم تشدد د لارې د کامیابې مبارزې په سر د نوبل امن انعام هم ورکړی شوی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا دا زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنی غاوري. زمونږ اکثره خبرونې یو زمونږ رپورټونه تاسو د ډیوا ریډیو د فیسبوک تلاری او د ډیور رادیو په ویب پاڼه باندې هم لیده او اوریده شي. قدرمن اوریدونکو، پاکستان کې د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتون ژغورنې غورزنګ په نوم یا پی ټی ایم په نامه باندې چې کومه ډله راپاسېدلې، هغوی به په 8 اپریل باندې په پېښور کې جلسه کوي. د پی ټی ایم مشران وایي د سیاسي مشرانو او مدني ټولنې د غړو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او یو مثبت غبرګون را روان دی. ولسی غبرګوندار چې خلک ورته وایي په ګڼ شمېر کې به په دغه جلسه کې ګډون کوي. تفصیلات یې د ډیور رادیو خبریال مدثر شاه په رپورټ کې اورو.
د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم فعالینو د صوبې بیلابیلو خارګوټو او فاټا سیمو کې د 8 اپریل پېښور جلسې لپاره کمپاین پیل کړی دی. د سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکنانو سره لیدل کوي، دغه شان د مدني ټولنو فعالینو سره هم ویني، او د پی ټی ایم د رابطه کمیټه یو غړی میر رضوان خلجی ډیوه ته وایي کومو خلکو سره چې موږ ملاویږو د غی غبرګون ډیر مثبت وي.
او په 400 مردان او په 100 ازلاو کې سره د فاټن هغه خپل حالې ځلی شروع کړي دي او یو لګیا دي. نو هغه کله د کارمر میټینګ په شکل کې او کله ډایرکټ چې کوم دی یا د پوسټر یا د پمفلیټ د دې ورکول په شکل کې هغه لګیا یو مونږ نو څومره دا پورې د تشهیر او د ابلاغ خبره نو هغه ډېر په خري صحیح طریقه په یو منظم پلانینګ لاندې روان دي او ریسپانس ډېر بهتره دی.
وای زینو علاقو په خصوصي توګه پېښور کې زمونږ فعالین بازارونو کې دکانونو باندې ګرځي او د پی ټی ایم چاپ شوی پمپلټ تقسیمای رکشو او ټیکسیانو ډرایورانو سره هم خبرې کوي چې په 8 اپریل د پښتون د تحفظ دغه غونډه کې ګډون وکړي او دغه شان ځای په ځای مونږ په دیوالونو پوسټرې هم لګولې دي. رضوان خلجی زیاته کړه چون مطبوعات مونږ له پوره ځای نه راکوي، نو په دې خاطر مونږ د ټولنیزو رسنو څخه استفاده کوو او په فیسبوک زمونږ ملګرو د وړو وړو ویډیوګانو یو کمپاین شروع کړی دی تر څو عام خلک د پښتون ژغورنې غورزنګ په مقاصدو پوه کړي او د 8 اپریل جلسې کې ورته ګډون بلنه ورکی. لکه شاعر، لیکوال او خبریال افسر الملک افغان چې په خپل فیسبوک پاڼه داسې پیغام نشر کړی دی:
8 اپریل دا جلسه مونږ د نړۍ ته یو پیغام ورکو چې پښتانه بے سوچ نه دي، ړانده کانه نه دي، بلایند بلیورز نه دي. دیو سوچ کولی شي، دیو عقل لري، دیو کې خپل ویزډم شته او دیو خپل فیصله په خپل باندې کولی شي.
او د زنانو د حقونو یو مبارزه ګلالی اسماعیل په خپل پاڼه صدا سیوای:
زمونږ نه د احتجاج حق تاسو نشي غستلې. دا د آئین، د پاکستان آئین موږ له د احتجاج حق راکړ دي. نو کوم احتجاج کوو نو تاسو ریاست له بکار دي چې موږ سره کینی، زمونږ مسلې ووري او هغه مسلې حل کی.
او اختر اقبال یوسف زیوای:
زه اختر اقبال یوسف زی د عوامي نیشنل پارټي یو سیاسي ورکر یم. د پښتون تحفظ موومنټ ملاتړ کوم، دي سره ودرېږم. پاتم اپریل باندې چې کوم جلسه ده، د ټولو رونو خويندو ته زموږ اپیل دی چې دې جلسه کې شرکت وکړي.
دې پیغاماتو کې نه یوازې د هیواد د نه بلکې خارج کې میشته پښتانه هم شامل دي. لکه کینیډا کې اوسیدونکو یو میرمن نادیا خان چې په خپل فیسبوک وایي:
سلامونه، زما نوم نادیا ده او زه د سوات سره تعلق لرم.
زه د پښتون تحفظ موومنت په سپورټ کې دا ویډیو جوړوم او هر هغه غږ چې د پښتنو خزو د حقونو لپاره اوچتېږي یا د پښتنو د حقونو لپاره اوچتېږي دا غیر ملاتړ کوم.
او د پی ټی ایم فعالین وایي زمونږ د 8 اپریل او د دې نه پس ټولې غونډې به پر امن وي او تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتو تر څو چې موږ ته د پاکستان د آئین او قانون چوکاټ کې دننه زمونږ ټول حقونه نوي راکړل شوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ لخوا به په 8 اپریل باندې په پېښور کې ولسی غونډه یا جلسه کیږي. د دغې جلسې نه وړاندې د دغې ډلې مشرانو په خواوشا ښارونو کې د سیاسي او مدني ټولنې د غړو سره ملاقاتونو او د وړو وړو غونډو لړۍ پیل کړې ده. په ټانک کې ورته چې کوم سیاسي او ولسی مشران دي هغوی ورته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. دې باندې د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی نه نور تفصیل ورو.
د تیر ورځې غونډې وروسته ټانک خلکو څلور کسیزه کمیټه اعلان کړې او د کمیټې یو مشر شیر نواز ډیو ته وویل زموږ د غورځنګ ټوله آئینی او قانوني غوښتو ملاتړ کوو ځکه چې د ټولو پښتنو ستونزې یو شانتې دي. هغه وویل چې ټانک ضلع له 1350 کالو راسې له ریاستي تیری سره مخامخ ده. تندروي څخه زیاته ځپل شوې ده. هره ورځ پکښې کرفیو وي او زیات چیک پوسټونه پکښې په ځای کړی شوي دي. حکومت دلته غیر دولتي د خیر ښېګڼو ادارو ته هم اجازه نه ورکوي چې خلکو ته مرستې ورسوي.
تعصبی چو غیر قانونی غیر آئینی تنظیم نه ده. دا چې کومه ده لکه دا صرف د خپل حق لپاره د امن لپاره او د مظلومانو آواز رسولو لپاره دا خلک چې څوک دي د موږ ټول ټانک ضلع چې کومه ده کنه دا ډېره زیاته متاثره شوې ده. او بل د افسوس خبره دا ده تر اوسه پورې ټانک ته چې کومه ده کنه نه دغه جنگ لا د دغه تاوان چې هغه ملاو شوی ده او نه چې کومه ده دا جنگ زده ډیکلیئر کړی ده. دا انجو زګانې به راتلی مہربانی نو چې پاس هغه کوم هغه ولادي کنه هغه ته ښکارا چې کوم د آرمی د هغه چې کوم درنګونه ور کړی دي ته به وای چې چاونه د کالج نه ده. بای آرمی د پښ ډېر غریبانو سبق پرېښ ولا ځکه چې یو خو غریب بیروزګاری و بل دغه حال چې کوم په پښتانه باندې راغلی و چې نه چا په کراچی سے پرېښ ډول نه چا په لاهور سے تر اوسه پورې چې کوم دي شناختی کارډونه هم بلاک.
شیر نواز زیاده کړه چې د ټانک په وانه سړک ایف سی گراوند کې د یو کم تابعیا هم کړی ده او د ټانک او وزیرستان اولس ته ژغ وکړ ک چا سره پر ریاستی کچه تیرای شوی وي چرته کول غړي به درک شي وي د ډکو سره مخامخ وي کورونه قبضه شوی وي دغه معلومات دي کم سره شریک کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ به دوی سره پر ریاستی کچه شوی دغه زور ظلم زیاتی لپاره आवाज پورته کوي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیورا رادیو او ټی وی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا د وایس آف امریکا د ریډیو خبرونه دي. قدر مناوري دن کوم سمج غري او سيد افغانستان د پارلمان په غونډه کې د لر او بر پښتنو د مدني حرکتونو د انصاف او عدالتي غوښتنو سره سم د دغه غوښتنو ملاتړ سرګن شو دي. د ولسی جرګې وکیلانو ویلي د افغانستان په سرخار کابل او ولایتونو په ګډون په کوز پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې هغه سولیز حرکتونه چې دوام لري دوی ورسره دي. نور تفصیل لري په دې حق لا حق مل روان.
دی ولسی جرګی وکیلانو ویلی دی افغانستان په پلازمینی کابل ولایتونو په ګډون په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې هغه سولیز حرکتونه چې دوام لري د انصاف او عدالت غوښتنې پورته شوی غږ باید خاموش نشي او د بې عدالتیو او روانو ظلمونو د مخنیوي لپاره باید نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه یې لاسنیوی وکړي. د ولسی جرګې غړي اریان یون له ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي ډیورنډ کرښې هغې غاړې د ظلم خلاف راپورته شوی مدني او سولهییز حرکت څخه د افغانستان پارلمان ملاتړ کوي.
هغه ظلم او زیاتی چې د پښتونخوا د پښتنو سره کېږي هغې د دې ظلم او زیاتي په مقابل کې راپورته شوي دي او غواړي چې خپل حق حکومت څخه واخلي. دواړه یو خلک دي، یو ملت دی. نو ځکه نن موږ هم د هغې په ملاتړ باندې نن یو مدني حرکت وکړو او د هغې په ملاتړ باندې سرې خولۍګانې په سر کړې او د دوی د دغه حق غورځنګ څخه چې غواړي د ظلم په مقابل کې ودرېږي دوی څخه ملاتړ وکړو. او موږ دا وویل چې موږ همیشه له دوی سره یو او دوی هېڅکله یوازې نه دي، ځکه لارو باري او افغان دی او موږ خپل خویندو ورونو تر شا ولاړ یو او دوی حمایه کوو.
په ولسی جرګه کې د پکتیا ولایت د خلکو استازی ګلبچه مجددي ویلي په کوزه پښتونخوا کې د انصاف او عدالت لپاره د پیل شوې مبارزې هدف په ټوله سیمه او نړۍ کې د سولې امن ټینګښت دی. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي هغه اعتراضونه چې د حق غوښتنې لپاره شوي باید د مظلومو پښتنو د انساني او بشري حقونو لپاره پورته شوی غږ د ملاتړ لپاره ملګري ملتونه او د بشر حقونو نړیوال سازمانونه خپل خاموشي پای ته ورسوي.
کوم حالت چې نن راغلی دی په دواړو طرفو ته د ډیورنډ کرښې، دغه حالت هغه استخباراتي سازمانونو جوړ کړی چې په دې منطقې کې دوی فعاله دي او یوه نیابتي جګړه یې په دې سیمې کې شروع کړې. هغه د پښتون قوم په جغرافیه کې هم جګړه دوی شروع کړې ده، هم وژني مونږه، هم ترهګر دوی مونږ نه جوړوي. اصلي هدف دا دی چې افغانان خصوصا پښتانه نور مدني حرکتونو ته را تشویق کړو. توپک خبره نوره دی، زور خبره یا د تشدد خبرې په ځای عدم تشدد ته مونږ دوی راوبلو، یو د سولې راوستلو لپاره یو حرکت وشي تر څو چې نړیواله ټولنه هم ته توجه وکړي.
تیره ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم د ولسی جرګې په څیر د ډیورنډ کرښې هغې غاړې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مدني حرکت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او د پیوستون په هدف یې په پرونۍ غونډه کې ټولو سناتورانو سرې خولۍ په سر کړې وې. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. پاکستان کې په بهر مارکیټ کې یو وار بیا د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا چې کوم ده نو هغه غورځېدلې ده. اوس ډالر په ګرانه بیا باندې خرڅېږي. وړاندې به په 115 بیا په 110 115، اوس رپورټونه وایي چې 114 روپو باندې یو ډالر خرڅېږي. د علتونه څه دي؟ د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین په دې باندې د اقتصاد پوهانو سره خبرې کړې دي.
په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر ډیوه سره د خبرو په مهال وایي پاکستان نشي کولی چې خپل برآمدات سیوا کړي او دا چې روپۍ به هم په راتلونکي وخت کې د دباو ښکار وي. دوی وایي کله چې هم ستا کرنټ اکاؤنٹ خساره زیاته شي او ته نشي کولی چې دغه زیاتوالی را کم کړي، او کله ستا د غیر ملکي زر مبادله ذخیره په ښکته راشي نو ظاهره خبره ده ستا د روپۍ قدر به هم په لاندې راشي. د تیر کال راهسې حکومتي زر مبادله ذخیره 15% راکمه شوې ده او ملکی برآمدات هم راکم شوې دي. همدغه وجه ده چې د روپۍ قدر راکم شوې دي او د ډالر بیا مخ په زیاتی روانه ده. تر کومه چې دغه ګیپ برقرار وي روپۍ به هم د فشار لاندې وي. په پاکستان کې دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د ډالر بیا 114 روپۍ 80 پیسې تر رسیدلې ده او په مرکزي بانک کې ډالر په 114 روپۍ او 80 پیسې خرڅېږي. کله مو چې د مهتاب حیدر نه وپوښتل چې ولې مرکزي بانک په مارکیټ کې مداخلت نه کوي نو هغوی ویل
آپ کے اسٹیٹ بینک اس لیے انٹرفیئرنس نہیں کر رہا انٹروین نہیں کر رہا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز ہی نہیں ہے جب ان کے پاس ریزروز ہوتے ہیں تو وہ انٹروین کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں
سیلنے وائی دا پاکستان دننا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دلس ارب ڈالر نہ ہم اوڑے دلدا او دا وقت تو ملکی سطح غیر ملکی زر مبادلہ ذخیرہ یولس ارب او ات کروڑ ڈالر تراکز شویدا مہتاب حیدر وائی دیس ارب ملکی سطح پگرانے کے ہم اضافہ وشی او دا پاکستان درآمدی بل بہم زیاد چھی
اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے نتیجے میں انفلیشن بڑھے گی ملک کے اندر چیزیں مہنگی ہوں گی کیونکہ آپ وہ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے اور جتنی چیزیں آپ باہر سے منگواتے ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا
دی وائی ددی پر نتیجہ کی بگرانی زیادہ شی او چی حکومت پاکستان دا باہر نہ سہم راغواڑی ددی قیمتوں نے زیاد شی زکا چی پنڑی وال مارکیٹ کی دا ڈالر پر ذریعہ سیزونا اخستی شی دا سرکاری شمیرے مطابق روان کال پاکستان بعد دسمبر پورے بہرانی ہیوادونو پر خصوصی توگا آئی ایم ایف تا شپگ اشاریہ دیالس ارب ڈالر دا قرضو واپسی کوی چین تبا پنز ارب او اویا کروڑ ڈالر واپسی کوی پر مارکیٹ کے دا وقت دا ڈالر ڈیمانڈ زیاد شوے دے او کا پر سیاسی توگا نگران حکومت جڑی گی نو ماہرین وائی ددی بنور ہم دا روپے پر قدر منفی اثرات پریوزی ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
دا د وی او ای دیوا خبرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
دا د وایس آف امریکا د ریډیو د قدر منوریدون کو نن په امریکا کې د تور پوستو د حقونو ستر مبارز ډاکټر مارتن لوتر کینګ د وژنی پنځوسمه کلیزه په داسې حال منزل کېږي چې په امریکا کې د بشري حقونو فایلین وایي چې تور پوستو خلکو ته ډېر ازادي ترلاسه ده خو د برابرۍ په سترګه ورته نه کتل کېږي په دې حقله نور تفصیل لري په یو رپورټ کې بختور شاه
په امریکا کې د تور پوستو یا افریقایي امریکایانو د حقونو ستر مبارز ډاکټر مارتن لوتر کینګ جونیئر کال 1988 کې د اپریل په 14 نیټه یو سپین امریکایي تن جیمز اول ری هغه وخت په ډزو ووجلو چې نوموړی د ټینس ریاست په ممفیس ښار کې د لورین موټل په بالکنۍ کې ولاړ وو په اټلانټا ښار کې د ښاغلي مارتن لوتر کینګ په جنازه کې د 100,000 نه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه چې پکې د هغه وخت پیژندلي خلک سینیټر رابرټ کینیډي ریچرډ نیکسن چې بیا د امریکې صدر جوړ شو او د ولسي حقونو ستر مبارز جیسی جیکسن هم شامل وو نوموړي جیسی جیکسن کال 2011 کې په واشنگټن کې د مارتن لوتر کینګ د یادګار د پرانستې په وخت وایس آف امریکا ته ویلي کینګ په امریکا کې د تور پوستو خلکو لپاره ګټوره مبارزه کړې او هغه د امن علامت وو هغه یقینا چې د قوت امن انصاف او سولې علامت وو خو د سولې نه وړاندې منګله یو شمیر جنگونه ګټل وو په امریکا کې تور پوستو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو شمیر نښتې کړي دي چې پکې مشهوره د الاباما جنگ هم وو چې د دغه ریاست په سیلما ښار کې په زرګونو تور پوستو خلکو د خپلې رای د حق ترلاسه کولو لپاره کړی وو په دغه مظاهره چیانو پولیسو تشدد کړی وو او دغه ورځ د ولسي پاسون په تاریخ کې په خونړي اتوار یادیږي د کانګرس غړی جان لیوس هم په دغه وخت کې د طالب علمانو د ډلې نه په دغه مظاهرو کې شامل وو وای مرګ یې ډیر د نږدې نه لیدلی وو زما خیال وو چې زه مړ کیږم زما په فکر ما مرګ ډیر د نږدې نه لیدلی وو دغه د تشدد ډکې مظاهرې په ټلویزیون خپرېدو سره په ټول هیواد کې ولسي غبرګون راپارېده د تور پوستو د حقونو مبارز مارتن لوتر کینګ کشر مظاهره چانو ته وویل منګله دا خبره نړۍ ته ښکاره کول پکار دي چې منګه د دې دریو ظلمونو په ضد احتجاج کوو زمنګه د حقونو نه منل منګله د ووټ حق نه راکول او په منګه د پولیس زور زیاته پکار ده چې نړۍ دا هر څه وویني د کانګرس غړی جان لی وسوای د په هسپتال کې په کټ پروت وو چې مارتن لوتر کینګ یې پوښتنې له ورغلو
کینګ
زما تپوس له د هسپتال کوټې ته راغلو او راته یې ډاډ راکړو جان خفه کېږم منګه به د سیلمانه منټګومري ته لاریون بوزو او د رایو حق به ګټو کال وروستو د مارټن لوتر کینګ د پورم نه احتجاجي لاریون ګټه را برسېره شوې او د هغه وخت صدر لندن جانسن کال 1915 شپېتم کې تورو خلکو له د ووټ ورکولو د حق قانون منظور کړو. مارټن لوتر کینګ په امریکا کې د ولسی حقونو لپاره تاریخي مبارزه کړې خو په کال 1903 شپېتم کې په واشنگټن کې شوی لاریون تاریخی حیثیت لري چې پکې د کینګ وینا ته ځانګړی حیثیت ترلاسه دی چې پکې مارټن لوتر کینګ د تورو خلکو د سباون پاړه داسې وایي: ما خوب لیدلې چې یوه ورځ به په دې هیواد کې د رنګ او نسل په اساس نه بلکې د اهلیت په بنیاد فیصلې کیږي. هر څه که په امریکا کې د 1916 په لسیزه کې د ولسی حقونو قانون منظورې دو سره ډیر بدلون راغلی خو د بشري حقونو مبارزین وای دغه بدلون ډیر پرو دی. د ولسی حقونو مبارز جیسی جکسن وای: منګه ډیر خوشوی یو. هغه په نسلی بنیادونو د ظلم قانون ختم شوی دی، نسلی توپیر لمیان زتلی او منګه ته ډیر ازادي تر لاسه ده، خو منګه ته بیا هم د برابرۍ په سترګه نه کتل کیږي. منګه آزاد یو خو برابر نه یو. خاغلی مارټن لوتر کینګ جونیئر ته د عدم تشدد د لارې په کامیاب مبارزه کانول سوا اتش پیتم کې د قتل دون وړاندې د امن نوبل جایزه ورکړې شو. نن سبا په امریکا کې د 900 زیات لارې کوسي او د 100 زیات سکولونه د مارټن لوتر کینګ په نوم یادېږي.
قدرمنو اوریدونکو، فرانس چې په ټول یورپ کې پکې په جیلونو کې یا په زندانونو کې د ټول یورپ په نسبت باندې ډیره ګڼه ده، هغوی وایي چې دغه زندانونه یا جیلونو کې به بدلون راولي، په هغې کې به اصلاحات کوي، خو دغه اصلاحات به د هغه تندروه ډلو لپاره نه وي، د هغه ترهګرو لپاره نه وي څوک چې د ترهګرۍ په پیښو کې نیول شوي دي. په دې باندې د وایس آف امریکا د لیسا برایانټ یو رپورټ تاسو ته کلیم افزر وړاندې کوي.
د فرانس حکومت دا ګام ځکه اخیستی چې په ګردی اروپا کې د فرانس بندیخانې د ټولو زیاتې د قیدیانو ډکې او داسې مجرمان لري چې سو واری سزاوار ګرځول شوي. حکومت غواړي په بندیخانو دا بار را کم کړی شي او دا شان ازموینې پروګرامونه یې پیل کړي چې له وجې په وړو جرمونو کې ککړ تنانو سزاګانې هم را کمې کړي او هغو مجرمانو ته هم نورې لارې چارې ولټوي څوک چې تل عمري د بند سزا سره مخ دي. د وایس آف امریکای خبریالی لیزا برایانټ هم د فرانس یوې بندیخانې د ایس سفر کړی. په دغه وخت په بندیخانې کې د غرمې د خوراک وخت وو او ډیره هاله ګوله وه. ایس بندیخانه چې د فرانس په لنیف شلو سیمه کې جوړه ده، د بندیخانې په ځای د زوړ وخت د تعمیر یوه مجسمه معلومی ده. ایس بندیخانه هم د حکومتي دغې ګام یوې تجربهګاه په توګه استعمالیږي. په دې بندیخانې کې یو پروګرام داسې هم پیل شوی چې پکې هنر ته وده او حوصله ورکول کیږي او دغه پروګرام نوم ریسپیکټ یعنی عزت په نوم ایښودای شوی. د بندیخانې مشر فیلیپ سپرینډیو وایي: ریسپیکټ پروګرام کې یو بندي تن با 25 ګنټې سماجي او کلتوري هلو ځلو په شمول صحت چارو کې هم خپل وخت تیروي. د بندیخانې عمله د دغه پروګرام سختۍ سره سره نه کوي. د فرانس په ایس بندیخانې کې ریسپیکټ په نوم دا پروګرام ډېرې د مقابلې دی، ځکه هم د شمیر قیدیان برخه اخلي. دوی که چرې ټاکل شوي اصولو باندې پوره نه راځي نو ریسپیکټ پروګرام نه بهر کړی شي. دغلته یو بندي تن جین کلاډ لپاره ازادۍ او وقار یو خوند دی په دغه پروګرام کې. زه د فرانس په بندیخانو کې پاتې شوی یم چې د کاکروچو او منګکانو ډکې دي او یو سپی به هم ورته لاړ نه شي. د فرانس د بندیخانې اصلاحاتي پروګرام هاغو تندرو مجرمانو لپاره نه دی څوک ځان سره نور قیدیان هم تندروي ته وهڅوي. دا قسمه قیدیانو لپاره جدا کمرې جوړې شوې دي چې د نورو جدا ساتل شوي. ځینې پوهان ګڼي چې د فرانس حکومت دغه پالیسي به د حل لارو ته دروازې بندې کړي. فرهاد خسرو خاور چې د فرانس په بندیخانو یې لیکل کړي دی وایي: په دې خبرې زور راوستل چې د بل یو تن ازادي او سماجي تعلق د کدغن لاندې راوستی شي دا قسمه رویه اوس د اروپا په ډیرو حکومتونو کې ښکاري. د فرانس په ایس بندیخانې کې ریسپیکټ پروګرام کې شامل قیدیانو سره د هغوی د بارک یا کمرو خپلې چابیانې وي کوم چې یو ډیر زورور پیغام لري. قیدی تن جین لوک وای: موږ د یو بل عزت کوو او دا هر چا لپاره یو ښه کار دی. د ایس بندیخانې د ریسپیکټ پروګرام یو هدف دا هم دی چې بندي تنان دې د جیل رستو ژوند لپاره تیار کړي. دغه قیدیان اوس یو پلان لري چې کله آزاد شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
واشنگتن ڈی سی نا